سلامونه وخت د ماسپښین پروګرام سوی نن د جمعې ورځ د 2014 کال د مې 28 نیټه ده. د مشال دوی خو یو بل غړي چې نو زه عبدالحق قربان بل دا خو ټول په شان دی. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه مرکې او سیړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطلب ته کتنه کوو او په دومره مایکي اونیس پروګرام پام کول لرو. خو په پای کې به مایک وسپارم احمد چازمي ته چې خبرې وکړي. لومړی د مهم خبرونو سرچکی د فاټا سازي وای د قبالي سیمو آئینی حیثیت په ډیر ژر بدل کړي. د نړۍ اوو سترو اقتصادي هیوادونو ویلي له افغان حکومت سره به همکاري دوامدار ساتي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیروشیما اټم بم برید ساحې کتنه وکړه. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان قبایلي سیمو استازي وایي چې ډیر ژر به د فاټا اوسنی حیثیت بدل کړل سي. د خیبر ایجنسي قبایلي سیمو څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجي شاجي ګل نن مشال راډیو ته وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکاتې ایجنډا جوړه کړې چې له وفاقي حکومت ته غوښتنه پکې شوې چې د فاټا ولس خپلواک جوړ کړي او د پاکستان د سپریم کورټ د کار دایره دې تر قبایلي سیمو وغځول سي. نوموړي زیاته کړه
امید دې څاله چې روجه کې دا هر څه فاینل شي. هغه مې دومره روان دي مونږ خپل ملګري خپل سیمې دومره روان کړو مونږ هم تر خپل رپورټ سبمټ کړو ان شاء الله تعالی. امید دې چې تر پوري ریزلټ راوځي.
د فاټا د نه حیثیت بدول لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی اصلاحاتي کمیټه د اوو واړو قبایلي ایجنسیانو دورې بشپړه کړې دي. اوس به د فاټا پارلماني غړي هم خپل سپارښتنې یادې کمیټې ته ورکوي چې تر هغه وروسته به بیا یو پریکړه کیږي. د سوات خامی جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالت بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو. د دې جرګې یو مشر زاهد خان تیر ماښام مشال راډیو ته وویل
نن چې کوم صورتحال دی نو د څو مشران دي سینروبي دي یا سیاسي کارکنان دي دا ټول په نخه دي. عجیبه خبره دا ده چې عام خلک اوسل کې ټارګټ کی تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکیورټي ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه سامنا شوی دي او نه هغه ټارګټ شوی دي.
له حکومتي شمیرو سره سم په سواد کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 1/16 ځایي مشران تر نشه کولو وروسته وژلي دي. د سواد قومي جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن کمیټې یو غړو ته د ځان ساتنې لپاره د وسلو ګرځولو اجازه ورکړل سي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبی کې نشهځیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په یو خواره سوي بیان کې کړې ده. مشتاق غنی ویلي چې حکومت به نشهځیانو ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. نوموړي ویلي چې د علي شاه په نامه د یو نشهځي په وژنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولي او درې ملزم به هم ژر ونیول سي. علي شاه دوه ورځې وړاندې له هغه وروسته د پېښور په لیډر ریډینګ روغتون کې سا ورکړه چې اته ډزې ویشتل سوی وو. د پاکستان په کراچی کې په بیلابیل پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي. د کراچی پولیس ویان قمر زیب ستی وای چې تیر شپه د ښار بیلابیل سیمو کې څلور کسان وژل شوي دي چې پکې دوه شیا وګړي او یو پولیس سرتیری هم شامل دي. د پولیس په وینا چې د ښار په ملیر جعفر تیار سوسایټي سیمه کې نامعلومو سوالو تر کور د باندې پر ناستو کسانو ډزې کړي چې پکې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دي. متحده قومي موومنت ګوند وای چې دغه دوه کسان د دوی ملګري او پیژندګلوی د اسیم او امیر حیدر په نومونه شوی ده. بل اړخ ته نوې کراچی سیمه کې هم د یو پولیس اهلکار درې وزنی زوړ مړی لاسه سوی دی. د پولیس ویاند وای چې د مومن آباد سیمه کې هم یو 20 کلن ځوان عمر خان نامعلومه کسانو وژلې دي. خبرونه له مشال رادیو خبري. د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په پروسه کې خپلې همکاري ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانس، کاناډا، جرمني، جاپان، اټلي او برېټانیا مشرانو نن په جاپان کې د G7 له غونډې وروسته په یوه پریکړه لیک کې ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات د ورپیښو ګواښونو له امله اندېښمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي. د سرمشریز په څنډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر وکړي. نوموړی د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړي اټم بم برید ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګېدې کښېښودلې چې د هیروشیما د وژل سوو په یاد کې ابدي شمه پر بلیږي. نوموړی پر دې مهال وویل چې د نړۍ په ګډه د مسؤلیت احساس کړي چې څنګه به د دا ډول پیښو مخنیوی کوي. ولسمشر اوباما چې د اوو ستر اقتصادي هیوادونو تر سرمشریز وروسته هیروشیما ته لاړې ویلي د سفر هدف یې په دویم نړیوال جنګ کې د وژل سوو کسانو درناوی کول دی، خو نوموړی د بمي برید په تړاو بخښنه غوښتل رد کړه. د 1945 کال د اګست پر 6مه یوې امریکایي بې نهویشت ډول الوتکې د جاپان پر هیروشیما ښار 15 کیلو ټنه وزني اټمي بم غورځولی و چې په هماغه ګړي یې شاوخوا 80,000 کسان ووژل. تر دې درې ورځې وروسته یې بیا پر ناګاساکي ښار بل اټمي برید وغورځوي چې ویل کېږي د دویم نړیوال جنګ د ژر پای ته رسېدو لامل وګرځېدی. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي، خو د جاپان، امریکا، برتانیې، فرانس، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نور نړیوال مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، ترهګري، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په جاپان کې د نړۍ د سترو هیوادونو مشران په غونډه کې د ګډون لپاره دې هیواد ته تللي وو، هیروشیما ته سفر بشپړ کړی دی. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ 960 تنه پر روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې وژل سوي دي. دا څرګندونې د سازمان په هغه رپورټ کې سوي دي چې پرون خپور سو. په رپورټ کې په وسوال انسټیټیوټ کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله شدید اندېښنه څرګنده سوې ده. رپورټ وایي چې په 2015 او 2014 کلونو کې لږ 1500 نوي روغتونونو باندې بریدونه سوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.60 روپۍ او په 23.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ. او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1 او کم نه کم 3، بنو کې 1 او 2 او کوټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا محمد شاه زمي واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي ډېر ژر به د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت په اړه د وزیر اعظم جوړې شوې کمیټې ته خپل سفارشونه وسپاري، خو د فاټا وکیلان چې ویره لري چې کېدای سي د فاټا دغه حیثیت پر ځای پاتې سي او دوی وایي که رپورټ دغسې راغی نو دوی به څه کوي.
مونږ د فاټا نه فاټا کول، د سټیټس ختمول موجوده، د دې نه بغیر مونږ په هیڅ باندې چې کوم دی نه کمپرومایز کوو نه پر مونږ سودا.
پاکستان د جرمونو د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو راوستو اعلان کړی، خو آیا د انصاف په نظام کې اصلاحات جرمونه ختمولای سي؟ یو کارپوه:
څو پورې چې ادارو ته پراپر طریقې سره د هغې چې دی ارګنایزیشن نه شوی او د کرایم روکتام لپاره چې دی په صحیح هغه سره چې دی د هغې کار نه شوی.
او په دوه منیمای کې به مالا ناصر د ټوکو ټکالو نیکس پروګرام پام کوه وړاندې کړي.
ګورګین میرچکه ستاسو محفل ته سره د داسي لړزی دلو خبرونو سره راورسېدې چې وایې منو شرمېږم او چې نه وایم نو له نوکرې نه فارغه کیږم.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ستوري سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل رپورت: په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت په اړه د حکومت اصلاحاتي کمیټې کار کوي او د سفارشاتو ته وروستۍ بڼه ورکوي، د فاټا د پارلمان غړي وایي چې دوی به ډېر ژر خپل سفارشونه دغې کمیټې ته وسپاري. یادی کمیټي له دې وروسته به حتمی نتیجې مخې ته راځي. د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې کمیټي د قبایلی سیمو د شپږ قبایلی سیمو کتنه کړې ده. تر اوسه وهلته د مشرانو سره لیدلې دي. په دې اړه د سراج زهیر رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي چې د فټه د عیني حیثیت بدلون په اړه د حکومت اصلاحاتي کمیټې خپل سفارشات جوړول شروع کړي دي او دوی د پارلمان غړي به هم دې لړکی خپل رپورټ ډیر زر دغه کمیټې ته وړاندې کړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فټه پارلماني غړي شاجی ګل اویل چې دوی درې نکاتي ایجنډا جوړه کړي چې پکې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د قبایلی سیمو ورستي خپلواکه جوړ کړي او د سپریم کورټ د ایراکا دی تر د قبایلی سیمو وغځول شي. نوموړي زیاته کړه
امید دی انشاءالله چې روژه کې دا هر څه فاینل شي. هغه میټینګونه هم روان دي. موږ هم خپل ملګري خپل میټینګونه روان کړي. موږ هم ورته خپل رپورټ سبمټ کوو انشاءالله تعالی. امید دی چې تر پورې ریزلټ راوځي.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه د قبایلی چارو تجزیه کار او د فاټا لایرز فورم چارواکي اجازه مومن نو پوښتل نو هغه وی داسې ښکاري چې حکومت د فاټا ولست یوازې د ګلګت بلتستان پرنګ کونسل ورکوي کوم چې بدویتا او د قبایلی سیمو ولسته په هیڅ ډول منظور نه وی. اجاز مومند وی
چې کوم خبره پاتې ده چې د قبایلو سټیټس دی بدل پېږي په دې معنی زما چې څومره خیال دی زمنګ مینیز هم سلیپ شو شاده شوی دی او د کمیټې هم د خواهش ته چې موجوده سټیټس بحال وساتي او موږ اوس هم د ریزلټ د دې کمیټې چې کوم رپورت ورکړي موږ دې ته انتظار کوو. په فرض کا دا دوی چې کوم خبره کوي او دوی دا چې رپورت راوستو چې په هغه کې د موجوده سټیټس کو بحال پاتې شولا نو زمونږ تحریک موږ صرف بدی وجه لوگوں تک خاموشی ہو جدی رپورٹ سور گئی یا بتا سو گو رہی تھا تحریک بدم مخ کی نختی زی گی اوس ہو انشاءاللہ مختلف قبائل عوام و قبائل زوانان خجوخ ولال دی مونگ د فاٹا ن پاٹا کول د سٹیٹس ختم ول موجودہ د دین بغیر مونگ پہ ہس مانے چ کم دے نہ کمپرومائز کو نہ مونگ سودا کو
یا ددی وچ دروان کال د جنوری پ لومڑئی نیٹا فاٹا اصلاحاتی کمیٹی د ممندو او بیارست د باجول ایجنسی دورہ کڑی وا دروان میاشت پپیل کی یہ د قبیلی سی مدو واڑو ایجنسو دورے سرتا ورسولی د کومروستو چې د کمیټې مشر سرتا جزیز رسنو سره خبرو کې ویلی وو چې دوی به ډیر زر خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د کومروستو چې بعد د فټه د عیني حیثیت بدلون په اړه فیصله کولی شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا د سراج زهیر رپورټ. د اطلاعاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار مشتاق غنی وایي د صوبایي حکومت به د نرشجانو لپاره په روان بجټ کې پیسې ژدي او د پوینا په دې کې به د نرشجانو د تبه د اوسېدلو ځای او روزګار هم ورکول کېږي. د خیبر پښتونخوا د تاتو د څانګې تیر ماښام په خپور شوي بیان کې مشتاق غنی زیاته کړې ده چې د نرشزي علي شاه په وژن کې ککړه دوه تورن کسانې نیولې دي. د غلام غوث رپورټ اورو.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک معاون خصوصي مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره په راروان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. مشتاق غنی دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې کړې ده. مشتاق غنی ویلي دي د خواجه سرا علي شه په وژنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولې دي او دریم ملزم به هم زر ونیول شي. د یادونه وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د علي شه په نوم یو خواجه سرا په لیډی ریډینګ روغتون کې سا ورکړې وه کوم چې د یو ملزم لخوا اته ډزه وشتلې شوې وو او د هغې وروستو خواجه سرا او د فقیر آباد تانې مخې ته احتجاج هم ترسره کړی وو. د مدني ټولنو په اعلان وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په پېښور او خواوشا سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت نرخزیان وژل شوی دی خو تیره ورځ په پولیس لاین پېښور کې د خواجه سراو د تنظیم مشرانو د پولیس چارواکو سره د نرخزیانو په امنیت غونډه ترسره کړې ده او په دغه غونډه کې نرخزیانو ته د امنیت ورکولو ډاډ ورکړل شوی دی.
د غلام غوث رپورټ مو اوریدل. پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي د جرمونو په جرمونو کې د نیول شوو خلکو له جیلونو څخه د ژر خلاصون لپاره د پاکستان د جرمونو د مخنیوي د انصاف یا کریمینل جسټس نظام کې د اصلاحاتو راوړلو فیصله کړې ده. د ویلي دي چې په دې لړ کې د ترغیب مخنیوي لپاره قومي ادارې نکټا ته هدایت شوی چې د جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې پراخ اصلاحات لپاره د خپل کردار ولوبوي. په دې اړه رابعه اکرم خان رپورٹ لري.
د خبر پانی تر مخه د ترهګرې مخنیوي لپاره قومي ادارې نیکټه ته هدایت شوې چې جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې جامع اصلاحاتو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. د لړکی د قانوني چارو کارپو وکیل فهیم ولی وایي چې موږ له د جرمونو د مخنیوي قانون تر لاندې دا قتل پکار دي چې هغه څه وجوهات دي چې د یو مجرم مخنیوي نه کیږي.
هغه وجه دا ده چې کوم هم د دې د تحقیقاتي ادارې دي او یا د دې د چې کوم عمل درآمدي ادارې دي دا دواړه خپل کار په صحیح توګه نه کوي. لګیا دي څو چې تاسو دی په میرټ باندې او په اهلیت په بنیاد باندې نه اغستې که بهر ته ډېر هم اهل خلک راولئ به راشي به تاسو د یو طریقې کار وخي واپس په لاړ چلوئ خو بیا به په دې نظام باندې کوم چې زموږ ملک کې دی او هغه ډېر پوسیده دی هغه ټیکول غواړي امپروو کول غواړي.
د قانوني چارو یو بل کارپوه نورعالم خان وایي چې د نورې نړۍ په شان پاکستان سره تر اوسه د خپلو وګړو په اړه مکمل معلومات نشته او تر اوسه پورې پاکستان کې سرشمېرنه هم نه ده شوې. دو بجې اوس هم پاکستان کې د جرمونو مخنیوي لپاره د جدید آلاتو نه کار نه اخیستل کیږي.
نن سبا د پاکستان نه علاوه ټول ملکونو کې چې یو ډیټا وي چې د هغې سره ټوله ډیټا وي زمونږ دلته کې هر یو سړی رجسټر نه دی د هغه چې دی مکمل هغه نشته. سیکنډ هغه دا چا ټریس کولو دپاره چې بیا د دې باقاعده هلته کې ایکسپرټ وي هغه ایکسپرټ موبایل باندې په هغه باندې هغې دومره کمانډ وي چې ښه په اسانتیا سره دا هغې کړی کیږي. نو دې دپاره چې دی صرف د سټیټمنټ یا یو هغه نشي اخیستی سو پورې چې ادارو ته پراپر طریقې سره د هغې چې دی ارګنایزیشن نه شوی او د کرایم روک تام دپاره چې دی په صحیح هغه سره چې دی د هغې کار نه شوی.
د جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې اصلاحاتو لپاره د صوبو په سطحه به هم کمیټیانې جوړول کیږي او دا کمیټیانې به مرکزي کمیټې ته تجویزونه ورکوي.
رابی اکرم خان و د سوات قومي جرګې مشران وایي سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده او امن جرګو په غړي بریدونه ډېر سوي دي. مشال لیډو سره په خبرو کې دوی زیاته کړه چې په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو څخه علاوه د چا ژوند هم خوندي نه دی. تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورټ کې.
د سوات قومي جرګې یو مشر زید خان وایي په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو پرته هیڅوک خوندي نه دي. زید خان وایي جګړه د وسلوالو او پوځ ترمنځ ده او وجل کېږي پکې د امن کمیټې غړي ولسی وګړي او پولیس. د ده په خبره د حیرانتیا خبره دا ده چې څوک وسلوال وژني هغه خوندي دي او څوک چې امن او د خپلې سیمې سلامتیا غواړي هغه وجل کېږي.
نن چې کوم صورتحال دی نو د سونو مشران دي سینروفي دي یا سیاسي کارکنان دي دا ټول په نښه دي او چې په خبره ده چې عام خلک مشتل کی ټارګټ کی درنته خبردار ده چې تر اوسه پورې په یو هم داسې سکیورټی ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه څه حمله شوي دي او نه هغه ټارګټ شوي دي.
زید خان تور پورې کړ ریاستي ادارې نه غواړي په سوات کې امن او سیلګري پر ځای شي. د سوات قومي جرګې یو بل غړی احمد شاه بیا وایي د سوات امن د هیواد د نورو سیمو له امن سره تړل شوی. د ده په خبره له افغانستان او هندوستان سره د پاکستان اړیکې او په پاکستان کې بدمنی نیخ په نیغه د سوات په حالاتو اثر غورځوي.
او تیر شوي د دې دوه درې میاشتو نه بیا دا ټارګټ کیلینګ داسې وا شوی دی او خصوصا په دې تېره یو میاشت کې او ورسره ورسره په عامو خلکو اسپیشلي چې کوم د کمیټو رکن دي او دا پرو ګورنمنت یا پرو آرمی خلک دي او ورسره د پاکستان هغه پارټیانی چې دغه د دې د شګردو یا د طالبانو یا دغه خلکو خلاف دي باور باندې ورسره هم اډیټونه کیږي.
احمد شاه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د سوات امنیت خراب شوی خو د دې باوجود دوی تمه لري چې حالات به ښه شي. خو زید خان بیا د سوات د بدمنۍ ذمواري په ریاستي ادارو اچوي او وایي د سوات سړکونه تعلیمي ادارې او هسپتالونه چې په پوځي عملیاتو او زلزلو کې وران شوي وو هماغسې پراته دي. د ده په خبره دا او د سوات خرابېدونکي امنیت ښایي چې بعضې قوتونه غواړي په سوات کې د بدمنۍ پخواني حالات بیا پیدا شي.
داسې معلومېږي چې یاره دا سلسله دوباره دلته کېدای شي ځکه چې که دوی تعمیر کولی او دوی امن به تمه وي نو بیا به دا سلسله په خپله هم جوړېده دا سړکونه به جوړ شي او د دې ادارې به جوړې شوې وي دلته به سیول اډمنسټریشن چې دی دا به فعال شي او نن به چک پوسټونه چې د سړکونه لګېدلي دي او خلک تګ را تګ نه شي کولی پردي خلک راغلي یا د مقامي خلک شناخت غواړي دا به نو په دې پر ځای به سیول ادارې وي پولیس به
یاد دی بی چې په سواد کې د 2009 کال پوځي عملیاتو نه مخکې یو شمیر سیمې د وسلوالو په کنټرول کې وي. خلکو ته به په ډاګه د پانسیو په ګډون یو شمیر سزاګانې ورکړل کېدې او د جنکو په تعلیم بندیز وو. د سوات قومي جرګې مشرانو پر داسې وخت د امنیتي حالاتو د بیا خرابېدو خبره کړې چې تېره ورځ په سوات کې د پوځ او امن کمیټو غړو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې غوښتنه وشوه چې د امن کمیټو غړو ته دې د خپل دفاع حق او وسله ورکړل شي. د سرکاري شمیرو تر مخه په سوات کې د امن خامېدو وروستو د جوړو شوو امن کمیټیانو شاوخوا 160 غړي وسلوالو په نښه کړي، خو په دې وروستیو کې په دې حملو کې زیاتوالی راغلی. موږ هڅه وکړه چې د سوات قومي جرګې لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
د اسرار العالمومند رپورټ هم اورېدی. په پاکستان کې د الف اعلام په نوم یوې څېړنیزې ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د ملک په بیلوبیلو سبو کې د زده کړو معیار راغورځېدلی دی، او په خیبر پختونخوا کې ډېر سکولونه د بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي. رفعت انجم له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان له اړخه د تعلیمي معیار او اسکولونو کې د نورو بنیادي سہولتونو جاج اخیستو لپاره د ملک په 146 ضلعو کې سروې وشوه، چې پکې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمي ایمرجنسي باوجود هم د سکولونو او تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې تر تیر کال په شان سره کال هم په پوره ملک کې په 5 نمبر راغلی ده. رپورٹ تر مخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې 25% ماشومان د اردو کیسه نشو لستلی، او 25% پورې ماشومان د انګریزي جمله نشي ویلی. 25% ماشومان د حساب او مضمون حل کولو نه پوهیږي. د الف اعلان ڈپٹی مینیجر عمر اورزئی وائی چې په صبح کې د تحریک انصاف کوند صبح اسکولونو کې بنیادی سہولتونه سرحد پورې پوره کړل، خو ولې د تعلیم معیار هم هغه شان خراب دی.
یو خبر ده چې مونږ زور ورکو کچر ته مونږ په مشین فیسیلیټیز باندې یا کچر ته مونږ په سکول انفراسټرکچر باندې مونږ زور ورکو، خو دې سره سره ضروری دام ده چې مونږ د ماشوم لرننګ آؤٹ کم ول چې زمونږ مین ټارګټ خدای چې ماشوم څه زده کړي هغه ته څه زده کړه ملاو شي. په خیبر پختونخوا کې چې ماشوم
خیبر پختونخوا کې دا وخت هلکانو لپاره د سرکاري پرائمري سکولونو شمیره 12,650 او یو کم 50 تا، او د جنکو لپاره 10,550 او یو کم 10 سکولونه دي، چې پکې د نارینه استادانو شمیره 80,000 او د ښځینه استادانو شمیره 23,000 پورې ده. د الف اعلان رپورټ مطابق د صبح سکولونو کې اوس هم 40,000 پورې استادانو کمې دي. خو بل خوا یو کارپو ملک مسعود وای چې په صبح کې تعلیمي ایمرجنسي او هر کال تعلیم دپاره د اربونو روپو بجټ مختص کولو سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی.
صحیح طریقے بانے پر صحیح ٹائم بانے استعمال کی دا دا فائنانس ڈپارٹمنٹ رپورٹ دے دا مارچ 2016 چاگے پر مطابق ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن تا 16 روپے ترقیاتی بجٹ ایلوکیٹ شوے دے، او مارچ 2016 کے دے 16 روپو کے 8 روپے دی تا ریلیز شوی دی دا فائنانس ڈپارٹمنٹ نا، او تقریباً 5 روپے دی خرچ کری دی نہ ہو میشتو کے نو یو طرف تا خو زمونگ دا حل دے چے ایمرجنسی لگو کیمپینز چلو چے ماشومان دے انرولمنٹ کی، او بل طرف تا زمونگ دا حل دے چے مونگ آگا پیسے چی دینو ایفیشنٹی نشو استعمال ہو لے.
دا ریپورٹ مطابق ملکن مردان او ہریپور ضلع پا میار کی دا ملک پا اولنے 25 خزلو کی شمار شوی دی، خو کوہستان ضلع پشمیرہ کی دا ٹولو اخیرہ دا. خیبر پختونخوا کی 10% سکولونا دا سکولو بو 20% بجلے 40% تشناب او 20% نزیاد سکولونا دا چار دیوالے نا محروم دی. فتح انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
خیبر پښتونخوا کې د صوبې د حکومت لپاره یو نوی تحریک اعلان شوی. د تحریک د بنیاد ایښودونکو وینا ده چې د صوبې د حکومت لپاره به مبارزه کوي، او په لومړي پړاو کې به د صوبې لپاره د پوره او ارزانې بجلی غوښتنه کوي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د تحریکی حقوق خیبر پختونخوا په نوم شروع شوی. د دغه تحریک مشر ظاهر شاه مشال لیډو ته په پیښور کې یو خبري غونډې وروسته وویل چې حکومتونه او سیاسي ګوندونه د صوبې په حقونو ترلاسه کولو کې ناکامه شوي دي، او باوجود د دې چې صوبو ته خپلواکي ملو شوې ده او په دې صوبه کې د بجلی، اوبو او قدرتي معدنیاتو غټې ذخیرې موجود دي، خپل مرکز د دې صوبې حقونه نه ورکوي، او په خاصه توګه بجلی چې نن سبا په ټوله صوبه کې ډېر لوی بحران روان دی. نو همدغه وجه وه چې دوی د دې تحریک ضرورت محسوس کړو.
ضرورت خوشی دی وجه نمو محسوس کو چه خلق اخری اکسٹریم تا ورسی دو او دا ظلم انتها شروع شوا دا بجلی صورت بجلی دا مو حق تے زدا مو تا نو منل چارجز باندے دا بجلی را گئی خلق پوری 18 امینمنٹ پاشوی نو نمو دا آواز نشو جتاوی بیکاز ہر یوشی سنٹر سر ہو او سکپل حق پغڑو انشالا او ہر حالت پکے وہ وارو دی وجه نمو ٹول افیکٹر انڈسٹری ڈیٹ دے ما ٹول افیکٹر نے بندی ما مزدور بے روزگار ناستے ما بچے بے روزگار ناستے او خپل حق ته پرابو سمون نن وشد شو نو بیا بکل وشد دیبو
هم دغه تحریک یو بل غړی صمد مرسلین وای چې پښتون قوم ته د تیر وش په توکال راسه مرکز خپل حقونه نه ورکوي او هم دغه وجره چې پښتون ورست تر وزه ورست پاتې کیږي چې له وجه ترهګری او بیروزګاری هم ډیره شوې ده نو باید خپل حقونه لپاره دا صحیح وخت دی چې دوی आवाज اوچت کړي
چونکی پښتون قوم پاکستان کې تبعه پلار روان دي زموږ نوجوانان بیروزګار دي معاشي معاشرتی او ذهنی طور باندې دا قوم تباه شو سنتون ختم شو لہذا چرتا ظلم بھی چرتا ناانصافی بھی حال تبیا بغاوت بھی نن سبا دے سائنٹیفک دور کے چی چرتا انسان پسپوگ میں باندے کور جوڑو لو سوچ کئی چرتا پسپوگ میں باندے کاش کو لو سوچ کئی زمونگا پا زمکا باندے زمکے بنجرے شوی
دے تحریک مشر ویناوا چی دوی سرا دا سبی ددی حقنون لپارا پا داغ تحریک کی زوانان هم شامل دی او دوی دا خیبر پختنخوا ټول سیاسی مذهبی گندونو ته هم پا دی تحریک کی دا شامل دو بلنه ورکړی ده او زیات کړه چلومبی مرحله کې دوی نه مرکز نه ټولې صوبې لپاره برابر او ارزان بجلی غواړي او د دې وروسته به بیا نورو وسایلو لپاره حل ځلې کوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
او سمجو کورمتا او په کورم کې د خلکو شکایت چې د هسپتال لپاره د امبولانس سرویس نسته دوی باید چې حکومت دغه کار د سرویس ورته برابر کړي تاریخ ورغزی په دغه یو ریپورت جوړ کړی
په کورما کې ځای خلک غوښتنه کوي چې د سادې په هډکوارټر هسپتال کې د امبولانس گاډو کمې دي پوره کړی شي ځای خلکو په خبره په هسپتال کې د گاډو شمیر ډېر کم دی چې له امله اکثره دوی خپل مریضان په شخصي او یا پرایویټ گاډو کې بوزي د سیمې محمد اسامه خان او رگزی مشال لوډیو توای په سرکاري هسپتال کې اکثره د ضرورت په وخت امبولانس گاډې موجود نه وي چې دا ډېره د افسوس خبره ده
کله مور ته مریض بوزي نو هغه دا خبره کوي چې یا امبولانس خراب دی یا امبولانس وتلی دی امبولانس چې کله خپل مریض به نو شپې شپې وو 1000 روپۍ باندې موږ ګوړی نسو نو دا غاړه سپاتال د حکومت دا درخواست کوو چې د دې لپاره امبولانس منظور کړی شي زموږ ته دلته اسانتیا پیدا شي
په دې هسپتال کې د امبولانس گاډي یو ډرایور محمد حسن مشال لوډیو ته وایي د امبولانس گاډو کمی دی خو بیا هم موږ هڅه کوو چې خلکو ته د دغې کمی احساس ورنه کړو دی وایي په هسپتال کې د نورو امبولانس گاډو ضرورت شته ځکه چې هلته د مریضانو ډېر رش وي او په موجوده گاډو د خلکو ضرورت نه پوره کیږي
په دې ساده ټیشکي هسپتال باندې نو سنټر کوم دی او لوور کوم دی 24 او کلاک دی ډیوټي کو ویلې چې دوه ډیر ورونو په دې سپاتال کې ټی اس کیو سپاتال دوه ډیر ورونو او مو یو ډیر ورانه شو دي چې نه خو ته دلې و آل ریډي چې لوډ شي بل اندې دې کې مو پرتی وتا
د سپاتال مشه ډاکټر محمد عمر هم دا خبره مانی چې بزینو وختونو کې مریضانو ته دوی امبولانس گاډي سہولت نشي ورکولې ځکه چې سپاتال کې د گاډو کمې دي ډاکټر محمد عمر مشال لوډیو ته وایي دوی کوشش روان دي چې په سپاتال کې د امبولانس گاډو کمې زرت زره پوره کړي
مونږ سره په دې اسپتال کې مخکې درې امبولانس وو او یو امبولانس اکسیډنټ شو هغه مو واپس ډایرکټر ته کړی دی نو ډایرکټر دې سره سره مونږ د بل امبولانس ډیمانډ کړی دی نو د سمون سره یو پلا پیدا امبولانس درې شي خو اوس پورې هلته نه مو ته میلاو نه دی شوی نو هغه مونږ ته هلته نه ډایرکټر طرف نه مو ته نوی امبولانس بل میلاو شي نو به انشاءالله د امبولانس باندې به قابو راشي انشاءالله
په کورما کې د سادې دغه سرکاري هسپتال ته په 2009 کال کې د ټایپ سي درجه میلاو شوې ده خو د ډاکټر عمر په خبره لا هم ورته د ټایپ سي چې کوم سهولتونه دي هغه نه دی ورکړل شوی طارق ورغزه مشال رادیو پیښور
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منیمای کې درته د اونیزه خبرونه پام کوه لرو او د دې ترڅنګ د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د لوی اقتصادي هیوادونو په اړه یو رپورټ درته لرو چې غونډه د سرمشري ځای ده او د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه باندې هم خبرونه د سولې یو رپورټ لرو تاسو کولی سئ د مشال ریډیو دغه خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم واوري او په فیسبوک باندې هم تاسو د مشال ریډیو جوړ شوی د رپورټرانو جوړ شوی ویډیوګانې هم لیدلای سئ او اوس هم درې نیمې بجې کېدونکې دي اما چې ازمه به د دې وخت د خبرونو لنډیز وړاندې کړي د پاکستان قبایلی سیمو استازي وایي چې ډېر ژر به د فاټا اوسنی حیثیت بدل کړل شي. د خیبر ایجنسی قبایلی سیمې څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجي شاه جګل نن مشال رادیو ته وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکاتي ایجنډا جوړه کړې چې له وفاقي حکومت غوښتنه پکې شوې چې د فاټا ولس خپلواکه جوړ کړي او د پاکستان د سپریم کورټ د کار دایره دي تر قبایلی سیمو وغځول شي. د سوات قومي جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالت بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې و. د حکومتي شمیرو سره سم په سوات کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 160 ځای مشران په هدفي توګه وژلي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې نرښځیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. دا خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غني نن په خپره سوي یو بیان کې کړې ده. مشتاق غني ویلي چې حکومت به دوی ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر وکړ. نوموړی د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړی اټم بم برید د ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګډۍ کېښودل چې د هیروشیما د وژل سوو په یاد کې ابدي شمع پر بلیږي. نوموړی پر دې مهال وویل چې نړۍ په ګډه دې مسؤلیت احساس کړي چې څنګه به دا ډول پیښو مخنیوی کوي. او د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په پروسه کې خپلې همکاري ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانس، کاناډا، جرمني، جاپان، اټلي او برېټانیا مشرانو نن په جاپان کې د G7 له غونډې وروسته په یوه پریکړه لیک کې ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات د پیښو ګواښونو له امله اندېښمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي.
احمد شاه زمین د خبرونو لنډیز ورته وړاندې کړل. اوس هم رابی اکرم خان د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په خیبر پښتونخوا کې د یو مخنث علي شاه وژنه یو المیه ده چې غندنه یې کافي نه ده. ادارې په وینا چې نرخصیان یا مخنثان په پاکستان کې د ټولو کمزوري خلک دي او اعلی چارواکو لخوا د دوی او د دوی د حقونو حفاظت خواهش کله نه دی شوی. ادارې زیاتوي علي شاه د هسپتال د عملې غفلت له وجې مړه شوی. د هسپتال تعصب لرونکي عملې دا خبره کوله چې ښځینه واډ کې داخلې کړې او که نارینه. په دې بحث کې د نوموړي د زخمونو نه وینه روانه وه چې شپږ ډزې لګېدلې وه. ادارې لیکي د سپریم کورټ د حکم باوجود پاکستان کې د مخنثانو حقونو ته لکه څه کتنه نه کیږي. کال 2012 کې دوی ته د شناختي کارډ جوړولو ورکړې شوی وو او په تیرو کلونو کې دوی په ټول ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه، خو اوس هم په ټولنه کې یو باباکار ژوند تیرولو لپاره د دوی جدوجهد روان دي. ادارې مخکې لیکي ټولنه کې رد کېدو نه پس اوس دوی په نښه کېږي. ریاست له یو مثال قایمول پکار دي چې د علي شاه وژونکو ته سزا ورکړي او مخنثانو او د دوی د حقونو ادارو ته دې مکمل مرسته ورکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کار کولو لپاره عمله په هسپتال کې وساتي. په هسپتالونو کې امتیازي رویه لرونکو لپاره ځای نه دی پکار. غویره د خپل سوګن جاج اخیستل پکار دي. د مخنثانو لپاره د غیر انساني سلوک احساس هغه وخت وشو چې کله د دوی یو تن په ټولنیزو رسنو کې وویل چې موږ ټول وژنې. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي المیه دا ده چې د ښځې او د سړي د صنف نه جدا د صنف د سپریم کورټ احکاماتو په رڼا کې دریم جنس تسلیمول څه چې موږ دوی انسانان نه ګڼو. ادارې په وینا د علي شاه مرګ ټولنه، قانون، عدالت او حکومت نه سوال کوي چې چاته د دې جهان پیدا کوونکي د یو انسان حق ورکړی دی هغې سره د دې سلوک ذمېواري په چا ده او د دې نا انصافۍ مخنیوي لپاره به څوک مخې ته راځي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د داخله چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان د شناختي کارډونو کامی ادارې ته حکم ورکړی دی چې په ټول ملک کې د 3 کروڑ خلکو د شناختي کارډونو بیا تصدیق لپاره په 8 ګڼو کې دننه یو پلان دی جوړ کړي او د دې سره سره یې حکم ورکړی چې د غیر ملکیانو کاغذونه او شناخت کارډونه دې هم منسوخ کړی شي. د ادارې په وینا چې په بلوچستان کې امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د انکشاف چې نوموړي د ولی محمد په نوم پاکستاني پاسپورټ او شناختي کارډ جوړ کړی وو د پاکستان د سلامتۍ په حواله یو شمېر پوښتنې پیدا کړې دي. ادارې اخیره کې لیکي د داسې عمل نه په نړۍ کې د پاکستان نوم بدنامیږي باید چې د داخله وزیر په حکم په فوري توګه عمل وکړی شي او که څه هم دا کار دومره زر نشي کېدی او ډېر مشکل پکې وي خو باید چې نادره دې لړکې کوټلې ګامونه پورته کړي او د پاسپورټونو او شناختي کارډونو کره کتنه وکړي.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د بیا بیا ژمنو سربیره وسلوال طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته په کښنولو کې ناکامه سوي دي. په بلوچستان کې د طالبانو مشر ملا منصور پر ډرون برید کې وژنه امریکایي تګلاره کې د بدلون څرګندونه کوي. برخوا فارن پالیسی مجله لیکی ممکنه ده چې د مولوی هیبت الله په مشرۍ کې د افغان طالبانو څخه جدا سوې ډله بیا یو ځای سي، خو د سولې خبرې به نورې هم وځنډې شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستان په وار وار په څلور اړخیزه غونډو کې ژمنه کړې چې وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته کینوي، خو داسې ښکاري چې نه یوازې دغه ژمنه پوره کولو کې ناکامه دی، بلکې د افغان طالبانو مشرتابه ته هم ځینې پاکستانی ادارې یا افراد په دغه هیواد کې پناه ورکوي. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجل کې د سرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په دغه هیواد کې آزاد ګرځي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا او افغانستان د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغان طالبانو مشرتابه دې یا خبرو ته کینوي او یا دې پر خلاف عملیات وکړي، خو پاکستان لا هم دې لړ کې اقدامات نه دي کړي. دغه وجه ده چې په بلوچستان کې د دې ورستي ډرون برید خلاف پاکستان احتجاج وکړ، نو امریکا په ډاګه وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او امریکایي ځواکونو د برید کوونکو وسلوالو خلاف به ډرون بریدونه جاری وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي، افغان طالبانو د ملا منصور د وجل کېدو نه پاس په سمدستي ډول مولوي هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. نوموړی د طالبانو په مشرتابه کې شامل وو، خو زیاتره یې په عدالتي برخه کې کار کړی دی او د جنگ تجربه یې د نشت برابر ده. د افغان طالبانو د نوي مشر جوړېدو لپاره اول د سراج الدین حقانی او بلا یعقوب نمونه مخې ته راتلل، خو څېړونکي وایي کېدی شي چې په دغه نمونو باندې ټول طالبان نه متفق کېدل، نو ځکه یې د مولوي هیبت الله انتخاب کړی وي. مجله لیکي ممکن نه ده چې د نوموړي په مشرتابه کې د طالبانو نه جدا شوې ډله هم بیا د دوی سره ملګري شي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د طالبانو د کمانډرانو د ملګري کېدلو مخنیوي هم امکان لري، خو څېړونکي په دې نظر دي چې په موجوده حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې لا نورې ګران شوې، ځکه چې د مولوي هیبت الله د مشرتابه آغاز په کابل کې د ځانمرګي برید نه وشه او اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې به تشدد لا نور سیوا شي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو چې منور شاه درته وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر براک اوباما به چې په جاپان کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد تللی، نن هیروشیما ته ولاړ سي. دی به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دومره نړیواله جګړه کې پر هیروشیما د اټومي حملې وروسته د ښار ته سفر کوي. په جاپان کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه پرون پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د نور حال له فرشته جلال سي اورو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د نړۍ د اووسترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغون شوي باید پر ټولو مسئلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د اووسترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څنګوالي په اړه دي. وانګ یی پرون په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخی سیاست ونه کړي. د آزاد بحث او د سیمه ییزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګ یی په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پر سیمه ییزه لانجه په خبرو کې وویل: د چین د جنوبي سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمه ییز لانجه باید له سیاسي لارې، د نړیوالو قوانینو، د آزیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې سي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهېږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبریالان ته وویل چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبرې وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی. موږ پوهیږو چې زیات مسؤلیت زموږ د جغرافیایي موقعیت له امله موږ ته متوجه سوی او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پاتې سي، خو بیا هم موږ غواړو چې نړیواله ټولنه له موږ سره یووالی څرګند کړي او په دې وپوهیږي چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي، ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدر اعظم له دې سرمشریزي په سیمه کې د خپلو محافظه کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اوو سترو سنتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د اوو ګروپ هم ورته ویل کېږي د ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حملې وروسته دې ښار ته سفر کوي.
د افغانستان د سولې اعلی شورا وایي د سولې شپږمه څلور اړخیزه غونډه ممکن ده په قطر یا ترکمنستان کې جوړ سي، خو د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د جمعې په ورځ یعنی نن د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره په خبرو کې د ناستې دقیقې نیټې په اړه څه نه وویل. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکي وایي دا ډول ناستې چې په هر هیواد کې ترسره کېږي نسي کولای چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. ناجیه صافی نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر او ترکمنستان لیوالتیا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکمنستان د یو ګاونډي هیواد په توګه او قطر پر طالبانو د خپل نفوذ د لرلو له وجې کولی شي چې د سولې په اړه د شپږمې څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره ښه انتخاب وي. خو ښاغلي اوچکون د دې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل.
کوم بحثونه چې شوي دي د سولې په تړه شپږمه ناسته ترسره کیږي. اوس مهال داسې اټکل کیږي چې ممکن دا ناسته په قطر یا هم ترکمنستان کې ترسره شي. دا ځل څه فکر نه کوم چې دا ناسته د اسلام آباد کې جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د قطر امیر شیخ تمیم ال ثانی هم له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او په سیمه کې د اغیزو په اړه ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم نږدې درې میاشتې مخکې ویلي چې ترکمنستان انتا د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال دغه هیواد لیوالتیا خودلې ترسو د افغانستان د سولې د مذاکراتو کوربتوب وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین 15 څلور اړخیزې غونډې په تیرو څو میاشتو کې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي. له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د دې احتمال شته چې شپږمه څلور اړخیزه غونډه په کابل او یا په اسلام آباد کې ترسره شي. ښاغلي اولسن ویلي راتلونکي څلور اړخیزه غونډه باید په پوره همغږۍ ترسره شي څو د پام وړ نتیجه ترلاسه شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا 15مه څلور اړخیزه ناسته نږدې لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې ترسره شوه. خو په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي اوسمهال دا ډول ناستې چې په هر هیواد کې ترسره کیږي نشي کولای چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. افغان سیاسي کارپوه احمد سعیدی په دې اړه وویل:
تر اوسه د طالبانو لیدرشپ خپل سیاست مفصل اعلان نه دی کړی. تر اوسه د هغه شناخت د طالبانو روابط پکې دومره مکمل نه دي سوی. درسته چې په ترکمنستان په خطر کې مذاکرات وشي، اما نتایج مطلوب چی؟ د صلح مدوري ده زما په باور ته دې شرایطو کې غیر ممکن ده.
ښاغلي سیدی وویل له دې سره نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار راوړي څو د هیواد اړ شي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه مرسته وکړي. خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي له پاکستان څخه دا تمه نه لري چې طالبان دې د خبرو میز ته کینوي، بلکې یاد هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو پر بنسټ د طالبانو خلاف پوځي عملیات وکړي.
د ناجیه صافی ریپورت موردی. د امریکا خارن پالیسی مجلې د افغان طالبانو ایران ترمنځ د داعش پر ضد په ګډه کار کولو په اړه یو ځانګړی ریپورت خور کړی دی. مجله وایي دواړو غاړو یو بل ته د نشتوالي اندازه لدی هم لګول کېدای سي چې په امریکایي ډرون برید کې د خالی پر ورځ وشل سوی ملا اختر منصور په داسې حال کې په نشه سو چې نوموړی له ایران ستنېدلې. د ریپورت لنډیز په دې ریپورت کې د امریکا فارن پالیسی مجله کې ایران یو وخت طالبان د ځان لپاره مخامخ خطر بللی، خو اوس فکر کوي چې د داعش په مقابله کې طالبان ورته دومره لوی خطر نه دی. امریکایي چارواکي وایي د یو اندازې له مخې داعش په افغانستان کې شاوخوا 3000 جګړه مار لري. فارن پالیسی زیاتوي ایران غواړي طالبان د داعش د پراخېدو او له هغو سره د طالب جنګیالیو د ملګري کېدو مخه ونیسي. مجله د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي فرانس میشل میلبن لخلوای ایران له داعش د خپل سرحدونو د خوندیکول په برخه کې د حایل سیمې د رامنځته کولو لپاره له بیلو بیلو ډلو جنگسالارانو او طالبانو سره کار کوي. شغلی ملبن چې له ایرانی چارواکو سره زیاتې لیدنې کوي وایي تهران داعش د خپل تاریخي سیال هیواد سعودي عرب وسلواله ډله ګڼي. د دې په وینا کې پر مشرقي سرحد داعش پیاوړی سو نو تهران فکر کوي چې دا داسې ده لکه چې سعودي عرب یې پر ضد دوم جنگي محاص خلاص کړی وي. د ایران او طالبانو نزدېکت په اړه فارن پالیسي د امریکا له استخباراتي چارواکو سره خبرې کړي خو هغو له څه ویلو انکار کړی. البته یو غربي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې تهران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکړي دي. واشنگټن هم د تهران په شان غواړي د داعش پر ضد جګړه وسي خو ویره لري حسینه د ایران له لوري طالبانو ته ورکړل سوي پیسې او وسله په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو د وژلو لپاره استعمال سي. د امریکا د خارجه وزارت ویان جان کربي وایي ایران په کار ده له افغان حکومت سره مخامخ مرسته وکړي. د پوینا هیڅ یو هیواد باید د طالبانو مادي مرسته ونه کړي. د فارن پالیسی مجلې ځانګړی ریپورت مو اوریدلی. اوس هم له ژمنې سره سم اونیز پروګرام پام کوو وړاندې کوو. د دې جوړونکي دی امان الله نصر.
پام کوو خبرونه او فریادونه. السلام علیکم ګران خپل امیر منو او یو نیم درجن بچانو په منډکړی اوریدونکو. دا د خپل درو پندو پندو خزو او درې درجن ماجومانو په مخه کړي یو چپل پخپو او بل په کور کې پاته ګورګین مرچکه سره د خپلې زړې برستنی او چیرې خوله ستاسو محفل ته سره د داسې لړزی دلو ګړبی دلو خبرونو سره راورسېدې چې وایم نو شرمېږم او چې نه وایم نو له نوکرۍ نه فارغه کېږم. او تاسو ته معلومه ده چې نن سبا که په ملک ناپرسان کې له نوکرۍ نه لاړې نو چمچګیری ته لویږي او چمچګیری نن سبا پیدا کیږي چرته. شاګرد د ماسټر په چمچګیری کې، ماسټر د هیډ ماسټر په چمچګیری کې، ډایرکټر د منیسټر په چمچګیری کې او منیسټر د پرایم منیسټر په چمچګیری کې. پرایم منیسټر نه نه دا نه درته وایم، سنگل شریف د ډبل شریف په چمچګیری کې چې د ملک د نور سیټونو رنګه په دې یعنی د چمچګری په سیټانو کې هم سخت کمپټیشن روان دی. سیټان کم، چمچګان ډیر زیات دي. د هر یو مکن په لاس کې او لګوي، څوک یې په افسر لګوي، څوک یې په منیسټر لګوي، څوک خپلې هغه ښځې ته چې په ورځ کې د دې د شکل په کتو درې درې ماشومان له ویرې نه بېوخه کېږي خو سړی مادوري ورته وایي، او څوک بیا د هغه افسر چې په لیدو یې د واده په اوله ورځ درې ښځې درې درې ګنټې بېهوشه شوي وي هغه ته د سلمان خان خو پرېږده د ښایسته خان په ویلو مجبوره دی. نو ګرانو کتونکو د چمچګیری په دې سیټانو ولې دومره رش دی؟ د دې سبب د آبادی زیاتوب خوول شوی دی. او دا وخت مونږ په سټوډیو ټینشن ته ګډبډېشن کې یو داسې شخصیت ته بلنه ورکړې ده چې د بس په ژوند کې صرف دغه یو کار کړی دی، یعنی په آبادی کې زیاتوب راوستی دی. نو ښاغلی پاپولیشن خان اور پولوشن خان صاحب د توتکو چکری سره.
پلوشین خان سیب سو بچان دستا سو ماشالا
دا اللہ مال دے دو درزن بچان دی او یو درزن بچانی
بس
نه نه دو درزن نورمو سوک نیستی اول سوک ناروغی اول دا اللہ پا کار شل لادل بس دا غدر درزن را پاتا دی
خان نو مخت دی سا پروگرام دے
بس لگایو محنت جاری ده لکه حکومت چی توقو لری چی پراتلون کی لس کلونو کی بلوڈ شیڈنگ ختم کی زبی ادا توقو لرم چی انشاءاللہ پینزه درزانه بپورا کرم.
نه نو تا دا دومره ماشومان کویس
عالمی ریکارد گینیز بک آف ورلد ریکارد
ریکارد خو په یو داسې کار کې پکار دی چی طولین انتایو سگت ورورسی دا انسانانو خدمت وشی
ولی دا خدمت ندی بیوقفی
توبم می دا دا اوس خدمت دی دا خو بوج دی پا ملک باندی نوکری نشتا خوراک نشتا بجلی نشتا گیس نشتا اوڑا نشتا سبزی نشتا هر خواته کچنیان ما شمان نه تعلیمشتا نه صحت نه دمشتا نه دارو
ده دغت ده پار خلا گیم بیو کفی نن سبا تر طول لوی کاروبار جنگ ده اغواکاری ده بم بلاست ده دلتا موبایل از غلوا التا مور سیکل پاواکا دلتا دماکا التا دماکا دلتا شلار التا دیرش نوش پک بچان خومی ده جنگ والاو شاگرده تور واچول اغوی پا خاص دول زمونگ دا علاقه پا آبادهی که دیر زیاد کمی واقعی کلی دا او دا دی کاروبار پا سواب تا خبره دا سمر کسان و روزی روتی لگه دلی دا
ای خانه دی خراب نشا او دا نور یو نیم در زن زمون سپکوی
یار خود دیر بیوکوف خزه دا چش پا گرون دی پا دینیگو کارونو کی لگیاوی نو کل کل خو گرفتاریان هم که دیش دا دالت زمانت جیل تا دا فروت و دا خوراک بندو بس دا پار دا دی نورش پا گزرونت نپیخیگی
او دا نور یو درجن
اوفو کمال کوی تو تکو یوازی خو بنو مونگ دا گو کاروبار نکو نورم دیرستا چی پا درزنونو بچانی دی او کاروبار دا گو کی
توبم می دا سړی سنگ خبری کوی اولاد سړی دا دغه کار دا پار پیدا کوی
که دغه نوی نو کسری بطولوی پالش بکی دا مسجد مخی تا بچنده کی یا غوی آی پی کارو باری نو پراتیوی دا یه اوچل مخی تا پراتیوی نور نو ستا سخیال دی چی کراتی بکوی
نا نو تا پا دا خپلو بچانو بانی تعلیم ولی نکوی
توبم می دا وای تعلیم نپکه تعلیم پاتا چرت ده سرکاری سکول دوی ورزی استادان پارتال او دوی ورزی شاگردان پا غصا دوی ورزی باران لپاس چتلیک وم ورز چی ده دوارو مود برابر شی سکول تراشی اغا بیا سکول چوتی اون می تعلیم کراوان ته کته کراوان
ولی پیراویر سکولو نا
یارا داسی می پر سر در تا درد چی زرمی غواری چی پور تا دیکم دیو به ایمان تیک دار تر جوڑ کرل سوی پول لاندی دیکین هم چی دویم ورز پول در باندی رای لشی او تا لک تلاندی کفتش زما پلارس مگلرو منیسترو دنیب ججو کتیک دارو او کده ایف آئی داریکترو چی زامن پا پرائیویٹ سکول کی واچو هم
ولی نو ولی پا پرائیویٹ سکول کی بچانا سی چه ولی خوگور دو اچه ولی دیکن
ای تو تکو وای چی پا پک ملندی وای نورتا وای سونوارا دا پرائیویٹ سکول دا یو بچی خرچا او دا یوی لسویلری گاڑی خرچا یو برابر دا
خانو دا دی مطلب دی چی ستا طول ما شومان با دا غرنگ انپڑا او بی تعلیم غطیگی
کمال که نیم پارلیمان پا دا غمر از اخت دی اگه دی گاڑه لری، کوچه لری، کرسه لری، دوده لری، دیگره لری
اگوی تا کلا چاخه ویلی دی؟
کمال که جنده، روپه، سلامه، دیگره، هر سخو لری کنا
ایک نمبر وی او دو نمبر وی لمجبوری خلق سلوت ورتا کوی او چی تیر شی خلق دشان کنزا ورتا کوی
ای ما ته فیلال یو زر روپی راکا چی بیا لارشم بیا بیشک دری زر کنزلی ده شال خوارا توک
یو زر روپی سپکوی
لکور تلیفون را گلی ده
نو بیا
آغا وریندار دی پاس پتال کی ده آغا نرسانی بیا می تایی گواری داکترانی شیرینی گواری
آبس بیا ویشیان گران شو
تر او باس ازر روپه زمونگ پور خو حسیم تر سلو تیر دی وی پور چی تر سلو تیر شی باید چی کال خالی لار نشی او راک ازر روپه
نوگرانو او ما شماونو زداو ریدونگو داو پاپولیشن خان سیب او او ستودیو تنشن تی گربلیشن ترا رسیدلی دی ماهر لغاتیات بابا دکشنریات خاغل مطلب علی خان او دی با تاست دبیلو بیلو تکو ماناوی او مقصد درخوی تلیفون که تاست معلوم دی 000 از 000 او شونه
بابکه بکه بکه دا یو کار خدا وکه دا د ملک ناپرسان د وزیر اعظم معنا څه ده؟
د ملک ناپرسان د وزیر اعظم معنا د هغه اولو ده چې اوري خو هر څه خو سترګې یې پټې کړې وي تر څو پورې چې لوړ لین برابر وي وزیر اعظم وي او چې لین دین خراب کړي د وزیر نه فقیر شي او د اعظم نه شلغم شي.
مطلب علی خان صاحب دغه د ټیکس په معنا نی پوکه؟ دا هغه ډنډه ده چې هر چا خوړلې ده نو د کرکټ د ګیند رنګه کچو کشي کچکا بیرته به راځي میدان ته او بیا به وهل کیږي بیا به وهل کیږي نو خرو به یې دا ډنډې مجبوري ده که نه؟
مطلب علی خان چاچا د دې میکپ معنا به نه راوشي؟
میکپ هغه پالش ته ویل کیږي چې د ډیرو بلایانو نه انسان جوړ کی، ډیر سادهګان تیر باسي او ډیر په لار روان پری باسي، ډیر سرمایه داران ملنګان کی او ډیر ځوانان کنګالان کی او د کنګالانو نه چغالان کی.
مطلب علی خان صاحب دغه د پراپرټي والا معنا کې نه راوښول؟
ټول نه خیم خو د یو څو معنا د هغه ټک ده چې د دوو انسانانو نه بودګان جوړ کي، دواړه سره جوړه کي او خپله ټانګه پورې اتړي او په مزه مزه روان وي. خو پام ورسره کوه، دیر پام ورسره کوه، کنی ستا مکان به نیلام وي، دکان به دې نیلام وي او ته به اډو خبر نه یې. او پام کوه پام.
دا مشال ریډیو دا.
جانان مینا عجیب دا بیا بنکو.